تاکي صبر ده پرون د بدخشان مور ده تاکي صبر ده پرون د نګرهار مور په دې امید باندې ناس ده چې زوی به میراتي د نه اهله کسانو د لاسه کارتنان بس تکیږي راستور کیږي ولې د ژوندې ملت په حساب باندې اواز نه کم پورته آیا د امي مسلم حق نه دی
په هلمند کې دروانو نامنوي لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی په ندالي ناوې ګرمسیر او مرجي ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات په ځمکه کې پراته دي او د نامنو یو جنګونو له امله نږدې 5000 کورنۍ لشکرګاو شاوخوا امن سیمو ته کډه شوي دي چې هره ورځ یې سلګونه کسان د مرستندوی ادارو مخ ته په انتظار تیروي
بیگانه وخت د حبیب الله کلکانی او د ملګرو مړی د کابل په شراره سیمه کې خاورته وسپارل سو تیر ورځ د نوموړي د مړی پاتې شونې له پخوانی قبر څخه وېستل سو جنازه یې وسو او چې کله خاورته سپارل کېدل نو د کلکانی پلویانو او د مرستیال لوسمشر جنرال عبدالرشید دوستم پلویان ترمنځ تاوتریخوالی هم رامسته سو احمد تکل د موضوع ته کتنه کړې ده
مخکې له دې چې د حبیب الله کلاکانی او د هغه د ملګرو مړی تیر شپه ناوخته د کابل په شهرره غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شي د هغه د جنازې لمونځ په عیدګاه جماعت کې ترسره شو لومړنۍ پریکړه دا وه چې د دوی د مړي او پاتې شونی به د شهرره غونډۍ ته وړل کیږي او ښخیږي به وروسته اوازه خپره شوه چې تابوتونه به د کلو له پشتې غونډۍ ته وړل کیږي خو دا پریکړه په څو شېبو کې بیا بدله شوه او فیصله دا شوه چې مړي به په شهرره غونډۍ کې ښخیږي په دې وخت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کسانو د هغو مخاوني ولا او نخته وشوه د کورنیو چارو وزارت او چارواکي لری تر خبري اژانس سره په خبرو کې د کلاکانی د پلاویانو او د جنرال دوستم د کسانو ترمنځ نخته تایید کړي ده او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خاغلی دوستم د سلاکار او ویاند بشیر احمد تینج له قوله پر راپور کې ویلي چې یو ساتون کوي وجل شوی او درې نور ټپيان دي په ایدګا جمعه کې د جنازې د لمانځه تر وخته یو شمیر جهادي مشرانو هم په مراسمو کې ګډون درلود وروسته ونې لیدل شول د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانوني هم په دې ډله کې وو چې په خپل وینا کې مقبره په خپل هیواد کې د هر افغان حق وباله د ازادۍ رادیو خبریال تیر شپه له شهرره غونډۍ څخه په راپور کې وویل چې سیمه ته د پولیسو ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي څو د احتمالي نښتو مخه ونیسي د حبیب الله کلکانی او د هغه د ملګرو جسدونه له څه کم نه لسیزو راهیسې د کابل په مرنجان غونډۍ کې ښخ وو کلکانی د امیر امان الله خان پر ضد له کودتا وروسته په 1929 کال کې واک ته ورسید د هغه واکمنۍ نه میاشتې دوام وکړ او وروسته د پخوانی پاچا محمد نادر شاه لخوا په دار وځړول شو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د جمهوریت خبرونې د ځانګړي لړۍ په تیرو برخو کې تاسو واوریدل چې په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې د دودېدو یو شمیر عوامل دي چې پکې یو یې په ګوندونو کې د نظریې کمزورتیا یا نشتوالی او بلې هغه دي چې د نوي سیاستونو سیمې روزنې ته کېدل دي په دې اړه تفصیل د جمهوریت په دې تازه خبرونه کې اورو چې کوربه یې پامیر ساحل دی
د پاکستان په سیاست کې د نظریې ارزښت څومره پاتې دی نظریه له کوم وخت راهیسې کمزوري شوې ده د هغه هیواد سیاستوالان د نظریه او ګوند ترمنځ تړاو څنګه روښانوي او څه وایي چې ژبه نظریه او عملي سیاست په څه ډول تړلي یا پیلي دي د نوي نسل سیاستوالانو روزنه څنګه کیږي او څنګه پکار ده د پاکستان مترقي سیاسي ګوندونه د نویو سیاسي ننګونو مقابلې لپاره باید څه وکړي شنون کې څه وایي چې نظریه په اوسني دور کې څه معنی او مفهوم لري دا نور پښتنې مو د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ په اخیری برخه کې له سیاستوالانو او پوهانو سره سیړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د پاکستان په سیاست کې د ناشایسته ژبې دودېدو او د دې اثراتو په اړه د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ وروستۍ برخه اوري په تیرو خبرونو کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې دننه د جمهوري عمل تسلسل ته نه پرېښودو له کبله د هغه هیواد ګوندونه کمزوري شول او د غیر سیاسي خلکو سیاسي ګوندونو ته ورتګ یا د هغوی لپاره د ګوندونو جوړولو په هغه هیواد کې جمهوریت او جمهوري ارزښتونو ته تاوان ورساوه ورسره له تیرو څو کلونو راهیسې د هغه هیواد په سیاسي ګوندونو او غونډو کې ناشایسته ژبه هم دود شوه چې د سیاستوالانو او پوهانو په اندي حالات لا پسې خراب کړل ځنې شنونکي په سیمه کې نامنی او جګړې هم د پاکستان او افغانستان سیاسي پرمختیا مخې ته خنډ بولي ځنی سیاستوالان غنی چې په ګوندونو کې د نظریې کمواله یا نشټواله د ناشایستګۍ یو مهم عامل دی. نن د دې ځنګړې لړۍ په اخیری برخه کې په پاکستانی سیاست او ګوندونو کې د نظریې پر ارزښت خبرې کوو. د عوامي نشل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې په تاریخي ډول نظریاتي سیاست ته تاوان رسول شوی دی او داسې شوی دی چې ګڼ ګوندونه چې سیاسي مبارزه یې نه وکړې او غړو او مشرانو یې سیاسي سابقه نه لرله جوړ کړل شول. ورته خبره د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم هم کوي او وایي د پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق ځنې تګلارې د ګوندونو او نظریې کمزورۍ لامل شوې. دی وایي اوس هم نظریه ډیره مهمه ده.
زما دې سره مکمل اتفاق دی چې نظریه هم ده، خو زه عملي جواب به داسې وکړم چې په پاکستان کې محمد خان جو نه جو چې کله وزیر اعظم جوړ شو نو دا هغه وخت نه داسې پروګرامونه شروع شو چې دا خبره خیر غوره شوه چې د نظریه هم نه ده او د خلکو کارونه دي. او بیا دا کار وشو چې یو د ملک نظام دی او د صوبې نظام دی او یو د میونسپلټی نظام دی. د میونسپلټی اختیارات هغه د محمد خان جونیجو صاحب مرحوم د دور نه صوبایي اسمبلی ممبرانو او د پارلیمنت ممبرانو په خپل لاس کې واغیستل او دا د پاکستان د تاریخ یو بله تماشه ده چې جرنیل حکومت وي نو هغه بلدیاتي ادارې جوړوي او چې کله د سیاسیانو حکومت راشي نو هغه بلدیاتي ادارې ختموي. خلکو دا کارونه چې دي دا حقیقت دا دی چې دا د صوبایي اسمبلی د غړو او د پارلیمنت د غړو ډومین د سره نه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي د دوی ګوند ښایي د پاکستان پر کچ واکمن نشي، خو له لومړۍ ورځې راهیسې نظریاتي سیاست کړی او اوس هم ورته دوام ورکوي.
اصولي سیاسي نظریاتي پالیټکس سیاست دا ډېر ګټور دی. د پاکستان د حکمرانۍ بیا د پاکستان حکمران پارټي جوړېدل پښتونخوا ملي مطلب ډېر کم امکانات دي، مګر مور سره پاکستان ډېر زیات کار کړی. سو پاکستان کې 5 وار وزیر اعظم کرګي دی حکمران کوي. مور د هند بلادستي د فار د امیر پاکستان د امکان د کړی، لکه مور پاکستان کو ډېر کم طاقت باندې په پارلیمنت کې کړی دی، په صوبا اسمبلی کې کړی دی، پولیس کې کړی دی. دا سب مخکې د فوج کم جاتوبونو او سمسان یا د انټیلیجنس ادارو په سیاست کې مداخله کیه. فوجي امیرانو سب څنګه ماشالله راوستل دي د خپل هیته تحفظ کولای. مور په دې په ول باندې ډېر کار کړی دی. دهشتګردۍ په خلاف باندې مول اڅت ډیر کار زموږ په دې باندې خپل مهم چلول دي. افغانستان کې د مداخلت په ولر باندې مول ډیر لوی کمپین کړی دی. اڅت ډیر کار نه خپل او د ټول پښتون په ځای کې دي.
افراسیاب خټک زیاتوي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د نړۍ په هیوادونو کې داسې بدلونونه راغلل چې نظریاتي سیاست یې اغیزمن کړ او په وسنی دور کې نظریه هاسې نه ده پاتې لکه پخوا چې و.
د سړې جګړې وروسته چې کوم جریان دنیا کې مخې لاړ دی، پاتې کې هغه مخنی چې کوم مهاجرۍ اقتتاب یا سیاسی پرجنبا وا هغه بدل شوی ده. مثلا پخوا د کپیټالیزم او سوشالیزم منځ کې مبارزه وی، بیا کا کمپرسی یا ملي ګرایي وا، هغه کې به هم راو چې په دې ډول کې په نو کې کمی کمپ سره نږدې را په دې په توګه دا خبره اوس کمزوري شوې دي. او بیا په هر ډول نه کېدې شي وخت راځي. ما یو ځکه چې تاسو یو ډېر جالب او دلچسپ خبره وشه چې وایي چې ټول نه ماجیکل کنسټرکشن شي ډیولاپمنټالیزم، یعنی اقتصادي ترقی کول خپل نظریه جوړ شي. تو خلک به په دې نه ګوري چې څوک کوي خدای چې سړک غواړي، سکول غواړي، هسپتال غواړي، اوبه غواړي، د نور سہولتونه ژوند غواړي، ولاو چې له هرې خوا نه ورته راځي.
د لاهور یونیورسټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګې استاد محمد وسیم وای په وسنی دور کې د نظریه سیاست له وسنی ازادي پاله یا لیبراله او پانګوالا یعنی کیپیټالیست جمهوریت سره سمون نخوري. په بل معنی اوس خلک رایه د دې لپاره ورکوي چې کارونه وشي.
نظریه سیاست تو اب جمهوریت کے ساتھ نہیں جاتی.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت دولت کارونو کولو ته وایي، نو ځکه دا غوی نمائندگی په کار وی او د نمائندگی یا استازیتوب مقصد همدا وی چې د ولس خبره واوریدل سي. او ولس بشمار مسلې لري. نظریه بیا هم په هندستان او پاکستان کې استعمال مالیجی، لکه د مذهب استعمال یدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف له افراسیاب خټک سره هم نظر دی او وایي د نظریې هغه ډول سیاست چې د سوړ جنگ په وخت کې کېده وسنه کیږي. خدای له ډاکټر وسیم سره اختلاف کوي او وایي دا رښتیا خبره ده چې د پاکستان ګوندونه د نظریې له بحران سره مخامخ دي.
صرف پاکستان نه بلکې شاید چې په نورو ځایونو کې هم هغه شانتي نشته چې کومه لکه زړه وه. او دا خبره صحیح ده چې دا د نظریې بحران دی، دا د څه وخته پورې به وي، ځکه چې بله د دې په مقابله کې داسې د نظریاتي ګروپینګ نه ښکاري او زیات داسې ښکاري چې هم د مفاد او د مفاداتو په نتیجه کې ګروپونه جوړ شوي دي او هغه
ډاکټر وسیم زیاتوی د پاکستان په تناظر کې کورتبلی دل شینو نظریه ډیره ورسته پاتې ده او خلک د معاش یا روزګار خدماتو ته زیات ارزښت ورکوي، نو ځکه نظریه خای زیات ارزښت ونه لري.
نظریاتی طور پر لوگ جو ہیں ان کو ووٹ دیتے تو آج اسلامی پارٹی سب سے زیادہ اوپر ہوتی.
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. کیدا کار کاوه نو بیا باید اسلام پال ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بے ثبات دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او دولت سرمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یو بادار او همي ضرورت وي، د نظریه نه.
خود پختونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ زیاتوي پر هر څه سربېره نظریاتي سیاست ته دوام ورکړی دی او د ګوند غړي او مشران نظریې ته ژمن دي.
پختونخوا ملي عوامي پارټي د دې نظریات باندې ټول پارټي متفق ده، د دې څخه د ټول باندې پښتونستان باندې ټول پارټي متفق ده، د خپل وطن د خپلواکۍ او آزادۍ او پرواده باندې ټول پختونخوا ملي عوامي پارټي متفق ده. سر له سره تر بره سم په سل کې ناش نه.
په بلوچستان کې د نېشنل پارټي مشر حاصل جو وای دوی چې سیاست ته ورغلل نو د عملی سیاست او نظریاتي روزنې لوګده بهیره تیر شول، دی وای وستا کار نه کیږي. بزنجو زیاتوي چې د روزنې نه کېدو او په 1915 یم زیږی سکال کې د ضیاء الحق ناګوندی یا غیر جماعتي انتخاباتو مترقی او چپی سیاست ته تاوان ورساوه چې تر ننه د یو بحران ښکار دی.
موږ د مترقی او چپی سیاست له روزنیز بهیره تیر سوي یو، هغه د سوشلیزم وخت و. نو موږ دا نظریه لرله، نو زموږ تربیت په جلا اصولو او لارو سوي. د دې نوي نسل روزنه په بشپړه توګه په بله طریقه کېږي. له دوی سره ډیر شان نسته، لکه نظریه، ژمنتیا او داسې نور، نو ځکه ډیر توپیر یا فرق دی. زموږ په سیاست کې ځینې شان ډیر مهم ول، لکه ته باید له روزنیز بهیره تیر سي، د زده کړو پر وخت باید سیاست کړی وي، زندانی سوی هم یې. تر 1915 کال وروسته چې بدلون راغی، هغه دا و چې ضیاء الحق یو نوې ټوله راوسته چې هیڅ سیاسي تجربه یا سابقه نه لرله. په لنډه موده کې هغوی د پارلمان غړي شول، نو د هغوی له کبله هم موږ مترقی او نظریاتي سیاستوالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوی یو.
نو له دې بحران د وټلو او د نظریاتي سیاست پیاوړی کولو لپاره څه کول پکار دي؟ د عوامي ورکرز ګوند یو غړی او د سیاسي چارو شونون کې عصمت شاهجهان وای، مترقی سیاسي ډلې او ګوندونه باید متبادل او نوې تراشل شوی فکر وړاندې کړي او په ګډه سره مبارزه وکړي.
د جنوري دا د جديد متبادل سیاست، مترقی سیاست یو نوې نریټیو
د دوی زمواري دا د چې دوی د متبادل سیاست، مترقی سیاست یو نوی بیانیا یا حکایت یا نریټیو قوم ته پیش کړي، یو نظریه، پروګرام او تنظیم دا د دوی کار دی. ظاهر خبره ده چې دا کار وشي نو تر به یو نوی ژبه هم راوځي، هغې نه یو نوی سیاسي کلتور هم راوځي، هغې نه د مستقبل خوبونه هم راوځي. بس دغه یو طرز سیاست دی چې هغه باندې پکار د چې دا ټول پاکستان کې سیکولر مترقی ټول قوتونه یو ځای شي او صرف عوامي ورکرز پارټی شوا یا ای این پی شوا یا داسې یو څو نور ګوندونه چې واقعا د ځپلو قومونو ځپلو طبقو د حقونو خبره کوي. نو دغه پارټیانې د دوی په خپلو کې اتحاد یا یووالی یوازې دې بلا ته د ودرېدو یوه چاره کیدی شي، کنه دې ریاست ته دې فوج ته او دې استعماري قوتونو ته به څوک څنګه ودرېږي، دې ریاستی تشدد ته دې استعمار ته به څوک څنګه ودرېږي
او دې استعماري قوتونو ته دې څوک څنګه ودرېږي، دې ریاستی تشدد ته دې استعمار ته به څنګه ودرېږي.
اوریدونکو، د پاکستان په سیاست کې د ناشایسته ژبې دودېدو، د دې لاملونو او اثراتو، او په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو او د نظریې پر ارزښت مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ اخیرنۍ برخه واورېده. په نننۍ خپرونه کې تاسو خبر شوې چې د پاکستان ځینې سیاستوالان په هغه هیواد کې د مسلسلو پوځي واکمنیو تر څنګ نړیوال او سیمه ییز بدلیدونکي حالات په سیاسي ګوندونو کې د نظریې کمزوري کېدو لامل بولي. ځینې سیاستوالان او شنونکي ګڼي چې پخوانۍ نظریې او افکار د اوسمهاله ازادي پاله جمهوریت او د آزاد بازار له اقتصادي نظام سره سمون نخري. ځینې یې ګڼي چې نه، نظریه اوس هم مهمه ده، خو په پاکستان کې د مترقي ګوندونو نظریې بدلون او تازه کولو ته اړتیا ده. ځینې ګوندونه او پوهان البته دریځ لري چې پر پخوانۍ نظریې اوس هم ولاړ دي او ورته ژمن دي.